د ازادي رادیو د خبرونه فایل سوا. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي اتمه د جنوري میاشتې 28مه. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول شوی محدودیتونه غیر شرعي بللی دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي دی د مولوي عبدالحمید د هغې خطبې ستاینه کوي چې په کې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار د ملاتړ دغه راز په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. مولوي عبدالحمید تېره اونۍ هم بې له دې چې د افغانستان نوم واخلي په خپل خطبه کې ویلي و چې عصري او دیني علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه شوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکي نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یو فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې وه کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرائیل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. په روسیا کې یوې جوړې شوي سوخوی 30 ډوله جټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهراً د نوي ډیلی په جنوب کې سره ټکر وکړ. د بدسل کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسلوال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیف کا شار کې د روسي سرتیرو پر یو استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې بشاوخوا 300 روسي سرتیري وژل شوی وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډېرې قربانیان یا وژل شوی یا تری تم دي خو ټپیان شوی نه دي. روسي هغه مهال ادعا کړې و چې په دې برید کې نه هاتیا پوځیان وژل شوی، خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوی پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګری سفیر د اوکراین په اړه د هنګری د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل شوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګری پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې شغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بلل چې هیڅوک پکې نه وسیدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګری سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري. او د کوربا سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ هغه کې د 22 منډو په توپیر سره انګلند مات کړ. دغه لوبه چې تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلې وو او انګلند بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې واندر ډوسن د سویلي افریقا او جسرای د انګلند لپاره سلیزې ووهلې. د انګلند لوبغاړو ونسوای کولای چې ټول اورونه ولوبوي. دوی په 15مه ورکې ټول وکټې له لاسه ورکړې. دواړه لوبډلې به د یک شمه پورې دویمه لوبه کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري د بشري حقوقو د څار سازمان افغانستان کې په جنگي جنایتونو ټول تورونو ته د سزا غوښتنه کړې.
د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي.
په جنګي جنایتونو د تورونو کسانو د محاکمې پر غوښتنه مرکه هم خپرو.
دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو حقوقو ډلو او اشخاصو پورې چې جنګي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي.
کنر کی د ټکرو او سیم سری هټیوال وای چې کاروبار خراب شوی
مخکې بازارونه ډیر خو خلک خو خځه بډیر راتللی اوس خو هیڅ کم نشته اوس نه غنښت نه غنښت هیڅ کم نشته بازار خالی پروت دی
په نړیوالو مسایلو کې په لوی دي زغړی کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمن د کړکیچ پر زیاتیدو راپور خبرو د نور مطالبه ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونی په دویم نیمای کې اوریدلای شئ
در دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونی د راپورونو برخه ته ورزو د بشري حقوقو د څار سازمان یا هيومن رائټس واچ افغانستان کې په جنگي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 د کال د جنوري پر 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ده په هغه برید کې له 14 توکو ډک امبولانس په کې د جمهوریت روختون مخې ته وال وزول سو چې نږدې 30 کسان ووژل چې اکثریت ملکیان وو اکرام الله اکرام او نور تفصیل
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وای لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي نو اړینه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت ورکړل شي د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو لپاره غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه د کابل په صدارت سلورلاري د جمهوریت روختون مخ ته په یو امبولانس موټر کې د شوې انتحاري حمله لامل چې مسؤلیت طالبانو منلی او نږدې 100 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغه نجلۍ یادونه کړې چې لبري دروسته یې لسترګوینی روانې وي او ویلي کوڅاله جسدونو ډکوه د بشري حقوقو د څار سازمان همدا ډول په ځینو پیښو کې مخکینه جمهوری دولت متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکی تلفاتو اړولو په برخه کې پړګنی په اعلامیه کې راغلي د سپتمبر له 11مې پیښو وروسته 2013 کال د افغان ولسی وګړو لپاره تر ټولو مرګونی او خونړی و د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د دې لپاره چې د طالبانو د ځواکمنېدو مخه ونیسي هوایي حمله زیاتې کړې او سختو نظامي اقداماتو باندې لاس پورې کړ په دې کال 1500 ملکی وګړي وژل شول د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې د همدې کال په اپریل میاشت کې پر یو مدرسه د افغان حکومت د هوایي برید په پایله کې 30 ماشومان وژل شول او 50 نور ټپیان شول که څه هم واکمنو چارواکو بخنه وغوښته خو له هیچا سره حساب کتاب ونه شو دغه برید په شمالي ولایت کندوز کې شوی و د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان پولیس او ځنګړو ځواکونو په همدې کال کې د ماشومانو جنسي زورونو په ګډون د خلکو ته د تم کولو او شکنجې ته دوام ورکړ خو حکومت د دغه کړنو د امیرینو په پیژندلو مجازاتو کې پاتې راغی د اعلامیه په ټکو د غشان په 2013 میلادي کال کې د استرالیایي او ځنګړو امریکایي ځواکونو په لاس د ملکی افغانانو د شکنجې او نورو جرمونو راپورونه هم راښکاره شول د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې لکه چې په 2021 میلادي کال کې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې په یو لړ مجازاتو او د خلکو په تریتم کولو لاس پورې کړي او د غشانې داسې سیاسي پالیسيګانې رامنځته کړي چې لمخې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته سم دستي لشپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې د غشانې پر ښځو د محدودیتونو په دوام دوی له پوهنتونونو او په ملي او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو کې لکاره هم راوګرځولې په طالبانو تور دی چې له واک ترلاسه کولو وروسته یې د تیر حکومت یو شمېر غړي نیولې شکنجه کړي او وژلي که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې طالبانو د خپل مشر د بخښنې فرمان نه دی عملي کړی او د تیر حکومت د پوځ او پولیسو ګڼ افسران سرتیري خبریالان مدني فعالان او ځینې نور یې له نیولو وروسته شکنجه کړي او ځینې عام تریتم کړي دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د پټولو جدي څرغړونکو په جنگي جرمونو تورنو عدالت تدبیق شي
د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې ټول هغه کسان د محاکمه سي چې په جنگي جنایتونو تورن بلل سوي دي خو آیا طالبان به چې د بیلابیلو سازمانونو لخوا د جنگي جنایتونو په ترسره کولو تورن سوي د چاره ته غاړه کشیږي زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه د مرکې پیل کې دغه پښتنه د تیر جمهوری نظام د بشری حقوقو خپلوا کمیسون له کمشنر شکر الله مشکور څخه کړی ده
اصل مسله خدا ده چې جنگی جنایتونه په هیڅ صورت کې د وخت د تیرېدو تابع نه دي عاملین باید په هر وخت او هر ځای کې محاکمه شي دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو هغو ډلو او اشخاصو پورې چې د جنګي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي. د دې مسلې اهمیت په دې کې دی چې هر څوک باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي. د معافیت حلقې د ماتې شي، د یوې عادلانه ټولنې لپاره د هڅې وشي تر څو ټول خلک دې په سوله کې ژوند وکړي.
بلې، مشکور صاحب، دا څومره ممکنه ده چې طالبان دې دغه غوښتنې ومني؟
یو خبر مهمه دا ده چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه یو تکمیلي صلاحیت لري. دا په دې معنا چې کچیری یو غړی هیواد ونه غواړي، یا غړی هیواد ونشي کولای، او یا یې وړتیا ونه لري، نو دا محکمه له خپل صلاحیت څخه کار اخیستلی شي. دا په دې معنا چې کچیری موجوده حاکمیت له دغه ادارې سره مرسته وکړي، که حاضر شي یا حاضر نشي، دا محکمه خپل صلاحیت لري.
بلې، ډېره مننه مشکور صاحب. د طالبانو نه حاضرېدل به د هغو بنسټونو کار څومره تر پوښتنې لاندې یوسي چې د جنګي جرایمو د څېړلو په برخه کې کار کوي؟ ستاسو په نظر
د معافیت د پای ته رسولو، د مجرمینو د محاکمه کولو، او د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو میکانیزمونو کارول یو اساسي اړتیا ده، ځکه افغانستان د روم د اساسنامې غړی دی، او په دغه اساسنامه کې د درج شوو واکونو او مسؤلیتونو څخه کاملت برخمن دی.
د تیر جمهوری نظام د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کمشنر او ویان شکر الله مشکور وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبان حکومت وی په تیر وکال کې د 8000 په شاوخوا کې افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیه په خپل خوښه یا هم په زور افغانستان ته راستول سوي دي.
دا صحیح
ده. ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان
دا سحکاری چې د نامنی او د سخت اقتصادي بحران له عمله د افغانانو کډوالي لا هم ادامه لري.
څوک چې ویزا واغه خلل لري خو کله اصلا نلته د انسان په سترګو نور تکتل کیږي.
دی وحید په نوم افغان چې دوه میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وای، د ژوند ډېرې بدې او ترخی ورځې حالته تیرې کړي. دی چې نوې له ایرانه بیرته هیواد ته راستول شوی، ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل د ایران د خلکو او د پولیسو غیر انساني چلند به د یوې ترخې خاطرې په شان تل ورسره پاتې وي.
ډېر بد وضعیت و، د ایران پولیس ډېر بد چلند کوي را سره، شکنجه ویل ټکول هر څه پکې راځي، مالی زیان، کوم موبایل، پیسې، هر څه سوی را سره ټول اخلي.
خو دا ستونزې یوازې هغه افغانان چې له ایران راستنه شوي نه یادوي، بلکې له ترکیې وستل شوي افغانان هم ورته کیسې کوي.
بعد از یک سال در استانبول در یک شرکت زیتار غیر قانونی کار میکردم.
یو بل ځوان افغان ضیاءالرحمن هم د غریبۍ او بیوزلۍ له امله په ناقانونه توګه ترکیې هیواد ته د کډوالۍ لپاره اړ شوی. دی وایي یو کال مخکې د ایران په سختو لارو د ترکیې استانبول ته ځان ورساوه، خو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د ترکیې پولیسو بیرته افغانستان ته واسته. ضیاءالرحمن ازادي رادیو ته وویل
برخودشان خیلی
د دوی چلن ډیر ناوړی و، ځینې هغه ځوانان چې د نفس تنګۍ ستونزې یې درلودې دوی به 15 یا 16 تن یو ځای په کنټینر کې بندول. کله به چې دوی وویل موږ ستونزه لرو، دوی به راغلل ښه به یې ووهل، بیا به ووتل. په 24 ساعتونو کې به دوی 15 یا 16 تن ټول په یو کوټه کې بندول.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 8 لک افغانان له ایران، پاکستان او یا هم ترکیه هیوادونو څخه په خپله خوښه یا په زور بیرته افغانستان ته استول شوي.
معلومات تخمینی است کې
تخمینی معلومات دا دي چې په تیر یو کال کې 1 لک افغانان چې ځینې اخراج شوي او ځینې په خپله خوښه له ایران بیرته راغلي، او د 50000 شاوخوا افغانان له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي، او شاوخوا 50000 له ترکیه هیواد بیرته افغانستان ته دیپورت شوي دي.
از افغانان که اوجا بودن پورت شدن.
لبل خواد طالبان د حکومت د کډوالو او بی ترستنیدونکو چارو وزارت د پنج شمې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د هرات او نیمروز لاره له ایران افغانستان ته د 3,123 ترستنیدونکو خبر ورکړای. دا وزارت وای د راستنه شوی کسانو په ډله کې داسې کورنۍ هم شته چې په زور افغانستان ته راستول شوی دي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوالو له ثبت او سروې وروسته دوی له ډلې 9 کورنۍ او 1 کسان د مرستې غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دفتر IOM ته معرفي شوي دي، که څه هم د 2 کلونو راهیسې د جنګ او بېوزلۍ له امله د دوی د کډوالۍ کیسې لا هم جریان لري. خو د جمهوریت نسکورېدو او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې سلګونه کسان په قانوني یا غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. بل خوا ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې افغانستان ته سفر کړی ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو ته خپل راپور وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. امنیت شورا په داس وخت کې د غیر علني غونډه جوړه کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر مارتن ګریفټس له ورسره پلاوي سره په کابل کې دی او د طالبانو له چارواکو سره یې لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایاند سټیفن دوجارک د جمعې پرس خبریالانو ته وویل چې ښاغلی ګریفټس به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په اړه جزئیات شریک کړي.
At 11 o'clock here on Monday,
the Dushanbe de Sahar Yulis Bajeba, Delta Martin Griffiths, the Bashiri Mrasto de Hamshahi de Idari Masul, Lemur Sarabi, Delta Badamashmano de Shurani de Idari Israelis, John T. Sur Pio of the Mashmano de Wajisanduk Mrastial, Omar Abdi Hamhazerbi, the Pamlarin in Rariwali Masse Masha Sufia Pineruba, online Rasaram Levi, of the Afghanistan de Rustiva Set Parabajusiat Sharikri.
Visit to Afghanistan.
د مارتن ګریفټس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت ته تراندیشنو وروسته او د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته کابل ته ولاړ. تر دې پلاوی مخکې د ملګرو ملتونو د سرمشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ پلاوی د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار او د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خبرې کړې وې. امینه محمد د افغانستان د میرمنو وضعیت اندیشنه څرګنده کړې ده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړې ده چې وضعیت شایي بدل شي او طالبان د خپلو سختریزو پریکړو په اړه نظر تغییر کړي. د دې اسلامي هیوادو هڅې ګټورې بللې چې طالبان تشویق کړي چې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. امینه محمد وویل چې ټاکل شوې ده چې د کب تر اخره د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شي. له نږدې یو نیم کال راهیسې چې طالبان دوهم ځلي واکمنان شوي دي، تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امینه محمد وایي چې هغه وخت له طالبانو سره د رسمیت پیژندلو پر مسلې خبرې کېدای شي چې دوی له نړیوالو معیارونو سره سم بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو سیمه ییزه مسأله. د لویدیځ غاړې پر یوې کنیسې له پرونی برید وروسته اسرایلی پوځ لویدیځ غاړې ته اضافي ځواکونه استولي. د اسرایلو صدر اعظم له خلکو غوښتي چې قانون دې په خپلو لاسونو کې نه اخلي. بلخوا په دې سیمه کې نن یو ور بیا د ډزو خبر ورکول سوی دی. نور تفصیل لا احمد تکلنا.
د اسرایلو پوځ وایي په لویدیځه غاړه کې د یهودانو پر یوه عبادت ځای له پرونۍ حمله وروسته چې په نتیجه کې 9 اسرایلیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول، د سیمې ته نن اضافي ځواکونه استولي دي. اسرایلی پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د وضعیت له ارزونې وروسته پریکړه وشوه چې د لویدیځ غاړې جودیا او ساماریا سیمو ته اضافي سرتیري واستول شي. د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې پرون وروسته له هغه وضعیت کړکېچن شو چې یو وسلوال فلسطینی بیګا په یو کنيسا کې او کسان په دزو وژل. اسرایلی پولیس وایي دا برید د لویدیځ غاړې په هغه سیمه کې شوی چې تازه اسرایلو لاندې کړې وه، او برید کوونکی د ختیځ بیت المقدس اوسیدونکی دی چې 21 کاله عمر لري. اسرائیلی چارواکو دا هم ویلي چې د فلسطینی ځوان په خپل سر دا برید کړی دی. د اسرائیلی چارواکو په وینا برید کوونکي غوښتل چې د پیښې له ځایه وتښتي، خو د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا په تیرو څو کلونو کې په لویدیځه غاړه کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې د دواړو خواوو ترمنځ د احتمالي تشدد او وینو بهولو ویره یې زیاته کړې ده، وروسته له دې چې بنیامین نتنیاهو تیره میاشت د هغه حکومت په راس کې چې سخت دریځ ملت پال هم پکې شامل دي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه. دا په سیمه کې د تشدد لومړنۍ لویه پیښه ده. اسرائیلي سخت دریځ ملت پال په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشت ځایونو پراخول غواړي. بیګنای برید چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د پوز لخوا د یهودانو د ټولوژنې د کلیزې پورز وشو، ډیرو هیوادونو وغند. سپینې ماڼۍ او د ملګرو ملتونو سرمنشي د روان تاوتریخوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د نهایي زغم غوښتنه یې وکړه. اردن او مصر چې له اسرائیلو سره د سولې موافقې لاسلیک کړي او همداراز متحده عربي اماراتو دا برید وغند، خو د لبنان، ایران پلوي حزب الله ډلې او د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو دا برید ستایلی دی. نتنیاهو له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې د وضعیت تر ارزونې وروسته له خپلو خلکو وغوښتل چې قانون د خپلو لاسونو کې نه اخلي، او زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې یو لړ تدابیر نیولی دي. له پرونی حمله مخکې د روان کال په ترڅ کې لږ تر لږه 13 تنه فلسطینیان د اسرایلو په حملو کې وژل شوي دي. فلسطینی ادارې چې په لویدیځه غاړه کې ډېر لږ حاکمیت لري وویل چې له اسرایلو سره امنیتي همکاري بندوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بدخشان په پامیر کې لزګونه قرغز ټبره افغانان د قرغزستان له حکومت غواړي چې هغه هیوا ته د دوی د تلوغه مخوري. دغه افغانان اوس د بدخشان شمال ختیځ لوري ته په شکاشه ولسوالۍ کې میشتي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
تاجکستان پولی ته نږدې ځین قرغز افغانان ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومت هغه هیوا ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه بې برخلیک دي، نو ځکه غواړي چې هغه هیوا ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو ازادي راډیو ته وویل نه یوازې لورګانې بلکې دوه زامن یې هم لزده کړو پاتې دي.
زمه خپل د ماشومان د زده کړو مسؤل يم، نو ځکه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم. غواړم لور مې زده کړې وکړي، نو هیله مې دا ده چې ما قرغزستان ته انتقال کړي، که زه دلته مړ شم نو زما ماشومان به زده کړو پاتې شي.
یو بل افغان قرغز محمد الجاه پر اولو هم همدا خبر کوي.
موږ خپل ټول توکي او څاروي وپلورل او دلته مو کډه وکړه. موږ نشو کولی چې بیرته پامیر ته ستانه شو. موږ په دې هیله دلته ژوند کوو چې قرغزیان مو له دې ځایه انتقال کړي.
دوی وایي اوس مهال دوی د تاجکستان پولې ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وایي نږدې نوي افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورتونو او د نورو لوجستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکو ازادي راډیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزي افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزي هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه، نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغان قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي.
کونر کې د چکرو او سیمساری هټیوال وایي له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له زیاتوالي سره کاروبار کمزوري شوی. د دې په وینا تیرو کلونو کې چې زیاتو کسانو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې درلودې او نورو بیا شخصي کاروبارونه کول، ورسره د دې بازار هم تود وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
شوکت خانجی په مرکز اسداباد کې لا تو کالو د میناری یا سیمساری هټې لري وایي
پوخای هر ورځ خ سودا کیده او دوی په خپل کاروبار کې خوشاله وو. خو لکه می ورځ چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغله ورسره په زرګونو کسان بیروزګار شوی او اقتصادي حالات خراب شوه، نو لعمل د دوی د بازار مزه هم او په وړیدا
وس بس دوه مر دی چې لاغه کرایا او بیل او دا شزونه د موچت کې او نور غزمنګ ځان مصرف او کور مصرف اوس نشي کولای چې زما خدای سي مساری د زنانه سامان د کریم او پاوډر او شیمپو او تیل کې مخ کې بازارونه ډیر خو خلک خو خزه بډیر راتللې وس خو هیڅ کوم نشته دی وس نه غنشته نه غنشته هیڅ هم نشته دی بازار خالی پروتي مخ کې خو دومره رش چې مونږ به وزګارې دل نو چې گاک ته سودا ور قلار ټوله ورځ ناشتي پیتاوي کوي.
دا یوازې شوکت خان جی نه دی چې د بازار له کمزورتیا شکایت کوي، بلکې ډیرې هټیوال ورته ستونزو سر لاس او گریوان دي. مصباح الله په صدآباد کې د خزینه جامو او حجابونو پلورنځي لري، وایي د خونځي او پوهنتونونو بندیدو او د خلکو بیروزګاری سره یې کاروبار پر نشت حساب دی.
جمهوریت او پاغه کې کاروبارونه ډیر جوړو ځکه خلک په وظیفه باندې او معاشات کور کې نو یو نفر خو خامخا په وظیفه باندې وو، کورونو ته معاشات راتلل، اقتصادي وضعیتونه هم جوړ وي. اوس خو اقتصادي وضعیتونه خراب شوي دي، تیر په نسبت گانا گونا وست کما شوی دا غسه نشتان تونون و مکتبون آغا طولار چه رخصت شوی دی که مخ که ایجاب خرسی دل و مخ که پانتون ماسیلین و دا مکتب ماسیلین و وست آغا سه خوانده نشتا دی که نا پا دکان که ما آغا شان افراتی خ...
دا دوی پا وینا که حالات هم دا سی دوا مکری نشته پانگی با هم للاس ور کری
دا وضعیت و غزی گده دینا خدای دینی کسی چی دا چی را سره دی دا خرچی گده و پخیطه و خورا ویسته و به دکان نو قلب کزو با کور
دا غا حتیبال حکومتی مسئولین و غاری چی بیروزگار و کسانو تا دا کار او دندو زمینه برابر کری سوی دا جوند و سنه ستونزی تر یو حد حل شی او پا بازار که تکانی کارونه بیرته وغوړیږي. په کونړ کې چارواکي بیوای مشرانې هڅې کوي چې په ټول هیواد کې اقتصادي پروژې پلي کړي، د هیواد اقتصاد او سوداګري بیرته پر خپلو پښو ودروي او هیوادوالو ته هوساینې رامنځته کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
اسلامي امارت مسؤلین کوشش کوي چې پانګوالو ته د پانګې زمینه برابره کړي، خلکو ته کارونه برابر کړي. نو بیا هم اسلامي امارت کوشش دا دی چې دغه مشکلات ټول تر خپل وسه پورې حل کړي، او موږ هم دغه د پانګوالو نه غوښتنه لرو چې په افغانستان کې خپلې پانګې وکړي او خپلو کارو ته ادامه ورکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې دغه هټیوال د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون سره په لسګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د یو شمېر نړیوالو بنسټونو له لورې د بندیزونو له امله سوداګرۍ چارې ټکنې شوي او افغانانې د اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. پس له سلام څخه د مسیح د سنگین پولیس والی چې ویشل کیږي هغه مستحق خلکو ته نه دی رسیدلی. داسې خلکو ته رسیږي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري، او ټولو داسې خلکو ته رسیږي. نه غریب خلکو ته رسیدلی، نه یتیمانو ته، نه کونډیانو ته. دا زموږ د سنگین پولیس والی کې ډېر اداري فساد بیخي د نهایت ډېر دی. نو د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کیسه د خلکو څخه پوښتنه وسي چې مثلا څه صلاحیت راولي. نو د وخت نه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه دا وایم چې دا په موساکله ولسوالۍ کې روشن خدی ولاړ دی، او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدی سته. موږ غري او په کجکي په ولسوالۍ کې روشن خدی نسته. موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدی ودرې. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. د هیله روغ جوړ به راته. د خپل ولایت کوچیان ډېر دربدار دي، مالونه مریضان دي. موږ سره د نړیوالې مرستې وکړي، مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي. مخکې واکسینونه وساکله هیچا یې نسته، او سره تېرو مالونه هم تباه شول، واکه نسته. مرستې در سره وکړي. خوست ولایت کې ازادي میدان ولسوالۍ کې 1000-2000 کور دي، دغه سره د مالونه ټول مریضان دي. کیدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولیږدول شي، سره د واکسینونو مرستې راوړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.